څلور کاندیدان ولاړ و چې ډېر مشهور نه وو او د حکومت پلویان هم بلل شوي. د منځنۍ آسیا د دې لوی هیواد خلکو پرون د اکتوبر په 14 رایې ورکړې. لکه چې ازبکستان په 1991 کال کې خپلواکۍ ته ورسېد، دا په دې هیواد کې د ولسمشرۍ شپږم دور انتخابات و. د ازبکستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ماښام مهال اعلان وکړ چې د رایو په شرایطو برابر څه باندې 80% خلکو رایې ورکړي. په تیر ځل انتخاباتو کې دا فیصدي څه باندې 80 وه.
مخکښې ښځې
سلامونه دوستانو، ښه راغلاست مخکښو ښځو پروګرام ته. زه مجیب حبیب صاحب. دا خپرونه یو ساعت دوام کوي او په خپرونه کې میلمانه را سره لرو او موږ به په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت او همدارنګه پر دې هم خبرې وکړو چې څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د ښځو د پرمختیا په وړاندې شته خنډونو سره د مبارزې په برخه کې حال ځلې مثبت نتیجې ورکړي. د خبرونه کې میلمنی لرو هر یو روحګل افغان ذکریا د سیاسي چارو شنون کې ده او د دې ترڅنګ پروین دورانی په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازی. اوس فکر کوم چې آغلې روحګل له موږ سره په خبرونه کې یوځای شوې ده. لومړی خو ښه راغلاست خبرونې ته، سلامونه به هرکلی کوم. مهرباني که په پیل کې دا راته وویل چې څه تحلیل لري له روان وضعیت نه په افغانستان کې او د دې سربیره چې د ښځو د وضعیت په اړه به خبرې وکړي، د خپلو فعالیتونو په اړه هم لږ روښانتیا واچوي اوریدونکو ته.
زه به خپل سلامونه تاسي او ستاسي تخنیکي همکارانو ته او همدارنګه ستاسي اوریدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. ژوندۍ او سلامت اوسئ. مننه چې تاسي ستاسي د درنې خپرونو ته متعود کړلم. زه به خپل نظر ستاسي سره په دې ټکو کې داسې شریک کوم چې که یو لند مقدمه کښېږدو، زه د یو افغاني ښځې په صفت سره چې هم د اولادو خاوند یم او هم هغه شرایطو کې چې د ظاهر شاه د پاچاهي وخت ما خپل مکتب خلاص کړی دی او د کانکور د امتحان پور کولو سره پوهنتون ته کامیاب شوی یم او څلور کاله می دوره د پوهنتون تیر کړی او بالاخره د مالیمی مقدس وظیفه او د مدیریت او مکاتبو کې می وظیفه اجرا کړې ده. ماته د هغه شرایطو او ملحوظاتو په اساس د یو انسان په صفت او د ښځې په صفت په ټولنه کې زما ونډه، زما دنده د بشر د حقوقو، د انساني حقوقو په چوکاټ کې په اساسي قانون کې چې په 1940 کې تصویب شو، ماته دا انساني ژوند زمینی مساعد وي او ما خپل هغه حق بشري انساني حق د ښځې په صفت چې ما په دې ټولنه کې درلودې هغه مې خپل د امکاناتو په چوکاټ کې سرته رسولې دي او بالاخره د جهادي جنگونو او د افغانستان هغه د عبر قدرتو ستراتیژیکي جنگی ستراتیژي چې زموږ په دکترین چې زموږ په منطقه کې پلان کړل او تروسی قوتونه را تورزل د جهاد او ترنامه لاندې د کفر اسلام ترنامه لاندې مجبور و ترک ته د وطن مو ترک وه او دلته مو هم خپل تحصیلات ته چې د انسان پیژندنی لپاره مې زما علاقه مندي او ټولن پیژندنې کې ډېره و نو مې روان شنه.
بله آغلی زکریا، بالکل. اوس په کومو چارو کې بوخت یاست؟ مصروفیت مو څه دی؟ او د دې تر څنګ چې د مختلفو سیاسي مسایلو باندې تاسو نظر څرګندوئ، د دې تر څنګ عملاً په هغه ټولنه کې چې تاسو ژوند کوئ، د کومې ورځنۍ چارې له کوره بهر ترسره کوئ؟
زه د یو ښځې په صفت چې د درو ماشومانو مسؤلیت مې پر غاړه درلودې، خپل عالي تحصیلات مې د روانشناسي په اړه مخته بوتلله چې د ماشومانو او د ځوانانو سایکالوجي یا ارواپېژندنه وه چې په دغه ساحه کې ما 15 کاله کار کړی دی او فعلاً په شکی کې مصروفه یم. چې هغه کورنۍ، هغه ماشومان، هغه ځوانان چې د ژوند د ناخوالو سره په کورنۍ کې مخامخ دي، په ټولنه کې موږ وکولای شو داسې ماشومان او ځوانانو ته کومک وکولای شو. په دې اړوند زه فعال یم او کار مې کړی دی. او علاوه پر دې سیاسي ژوند مې د کورنۍ څخه شروع په ګواره کې مې زده کړی دی او فعال پشکی کې پاتې شوی یم. او د هیواد هیڅ سیاسي بهیر څخه زه جلا نه وم او همیشه مې ګډون پشکی کړی دی او ترننه هم زه خپل د هیواد په هر خواله او ناخواله کې ځان
مننه. اغله زکریا مننه. اغله پروین دورانی هم لمون سره خبرونه کې یو ځای شوې ده. اغله دورانی خر اغلاست، تاسو لطفا د خپل فعالیتونو په اړه خبرې را سره وکړئ چې په دې وروستیو کې مثلا څه فعالیتونه ترسره کوئ. په خوا خو په ولسي جرګه کې د خلکو استازي وایي او د دې تر څنګ چې سیاسي چارو مو پر مخ بوولې، نجونو تمام یو سلسله په د زده کړې په برخه کې په کار کړی دی او مختلفو برنامو کې ویل کېږي چې ګډون هم درلود، د دغو مسایلو په اړه که لطفا روښانتیا راواچوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ورسره لرم تاسو ته، د تاسو ګران مېلمانه ته او ټولو اوریدونکو ته د څه چې په افغانستان کې دی فعلاً او په ټوله نړۍ کې د منځ ښاګه اوري مننه له تاسو نه. بیا زه یلی اونلاین ځان درته معرفي کوم. پرین دورانۍ یم، د 15مې، 14مې، 18مې دورې وکیله، چې درې دورې په پارلمان کې یم. تقریبا 14 کاله زه وکیله پاتې شوې. تر د څو مودې مخکې هم وکیله وم، برخاله د کابل د خلکو استازی. او تحصیلات مې حقوق او علوم سیاسي مې لوستی د لیسانس په درجه کې، او د 15 بچانو مور یم. فعالیتونه مې په ټولو بخشو کې کړی دي، د مهاجرت نه شروع، چې مهاجرت سره مې پاکستان ته تللی، مخکې له وکالت نه شروع، بیا ایران ته تللی، بیا بیرته هلته مې سفارت کې کار کړی په ایران کې، افغانستان سفارت کې د حقوقي او قضایي بخش کې مې کار کاوه، بیا پس له هغه قانون اساسي کې مې کار کاوه چې آګاهي عامه پروګرام مسؤلیت یې ما په غاړه وو. او په پښتو ژبه مې هلته هم ژوندی ساتلې وه، او سخنرانیانې مې درلودې آګاهي عامه پروګرامونه. بیا پس له هغه راغلم افغانستان ته، چې افغانستان ته راغلم یو کال فعالیتونه مې درلودل، اجتماعي، فرهنګي، مدني فعالیتونه مې درلودل. بیا پس له هغه وکیله شوم، نو تر اوسه پورې هم وکیله پاتې یم. د 2 میاشتې، 3 میاشتې چې نوې حکومت او دوره راغلې ده، بس قرار په کور کې ناسته یم. څو ادارو ته چې ولاړلم، د ما بعضې مشکلات وو، په دې چې شخصي بعضې کارونه دي، سیاست په څنګ کې، د وکالت په څنګ کې ما یو وړکی بزنس هم درلوده. نو بدبختانه هغه چې زه باید تللم په خپل کارو پسې، د مونږ اکاونټونه او دا شیانې چې بند کړي ول، نو بس چا را سره ونه لیدل، هېڅ چا را سره ونه لیدل. ډېره نا امیده شولم، ته دروازې نه چا مخته پرېنه ښودلم. دا یې راته ویلي چې ته ښځه، په هېڅ صورت مونږ ښځې ته اجازه نه ورکوو، په حال کې چې ما ځانه معرفي نه کړه، په دې چې ډارېدلم چې خدای نه کړه ما سره چلند ونه کړي. نو بس نا امید به طرف له مو فعلاً په خپل کور کې ډیر دي ما مشکلات زړه زیات دي دا اوسم چې په کابل کې پاتې یم ما مېره دلته هغه چې فادر له دلته یو اړې باندې کړی و مشکلات او په دې او زه کې وله خو خیرونه په تیر شو اما دا څه په دې چې د ما غیر له وکالت نه د خپل خلکو ته دغه اوس هم پوهېدم چې ډېر بد حال ورځې درلوده نو څه نا څه خدا وه چې تر خو غوسې مې پوره او څو کلیو ته تللې یم او څه نا څه کومکونه مې کړي دي اوړه غوړي دا شیان مې چې په وس پوره او ځان مې ورسره کومک کړی دی.
بله د تاسو د فعالیتونو په اړه به وړاندې نور هم خبرې وکړو. اوریدونکو دا ازادي راډیو ده او تاسو د مخکښو ښځو پروګرام ته غواږ یاست. کوربه مو زه مجیب حبیب صایم په خبرونه کې میلمنی راسره دي. روحګل افغان زکریا د سیاسي چارو کارپوه او ارواپوه پروین دورانی په ولسی جرګه کې د خلکو استازی. اخلی پروین په دې خبرې وکړو چې تاسو اوسم په افغانستان کې از التلنګ دې په هغه چې جونې خزه الت په افغانستان کې لدې چې نظام بدلون ومنت نړیوال اندېښنه څرګند کړي چې خزو وضعیت بحرانی دی کړکچن دی د دوی ځینو حقونه مثلا غوښتنه ورته کیږي چې باید ورکړل شي خو په ځینو ولایتونو کې محدودیتونه پرې لګول شوي دي. د نجونو اساسي ستونزې ننګونې په دغه فعلي وضعیت په افغانستان کې خاصا په ولایتونو کې څه دي ځکه تاسو د دوی استازي واست په ولسی جرګه کې او تاسو ته هغه عمده اندېښنې چې دوی شریک کړي دي تر څو ورته رسېدنه وشي نړۍ ورته پام را وګرځي هغه څه دي؟
مونږ که اساسي موضوع ته راشو دا چې مونږ وایو چې مونږ بچان مونږ خویندې میندې اول خو یو اساسي دوه زړونه چې یو مرغه یو تیاره یا موټر یا طیر چې لري که هر یوې فلج شي نیمه بدنه د انسان یا فلج شي نیمه بدنه هیڅ کار نه شي کولی. دا د د طالبانو دورې ادارې ته زه وایم ټول دنیا ته دا وایم که په افغانستان کې یا په هر نقطه د جهان کې دا نیمه بدنه فلج شي هغه ملک نه ملک کېږي. که په دې فکر کې دوی دي ولو چې هر څومره پیشرفت وکړي بیا هم فلج دي. د دوی ادارې به هیڅ کله منظمې نه شي. د نجلۍ لپاره درس تعلیم تحصیل بی اندازه ضروری ده. اول مونږ اسلامي ملکو ته راځي راشو پاکستان د مونږ همسایه ملک ده چې ډېر منتنزې ده او ډېر په مونږ کې مداخلې هم کوي. وګوره بېنظیر بوټو یو نمونه د دوی وه چې د دوی صدراعظم وه پارلمان کې فعاله بخشونه دوی لري ښځې لري په هر ادارې کې په قضا کې لري په څارنوالۍ کې لري په ادارو کې ښځې لري او ښځه د وجود یوه برخه ده. هر مور که اولاد ونه لري د نارینه له کوم څه فایده شوې دي سره کوم فایده شوې دي چې نارینه د موږ د افغانستان نارینه دا اداره اوس وایي چې موږ ښځه نه منو چې په ادارې کې راشي یا تعلیمو کې یا تحصیلو کې. آیا ښځه پولیسه نه ښځې خدای نه کده مثلا یو جرم مرتکب شي څوک هغه تلاشي کوي څوک هغې نه بازخواست کوي په ادارې کې چې تحقیق ونه شي په ادارې کې چې مثلا پولیسه نه وي په هغه وطن کې چې معلمه نه وي په هغه وطن کې چې ډاکټره نه وي په هغه وطن کې چې یعنی داسې که درته ووایم چې بې له ښځې نه وطن نه چې هغه کور هم نه اداره کړي په یو کور کې چې یو وړکۍ نمونه یې وایو مونږ او تاسې چې مور نه وي په هغه کور کې هغه کور نه ده. دا که مونږ ځان ته خپل ګول وکړو خپل ځان بې فکر اچوو یا بې تفاوته یې اچوو چې ښځه مونږ نه غواړو دا د دوی خپل مشکل ده چې ښځه اصلا دوی نه غواړي چې وویني دوی ښځې سره مشکل لري او دوی که په دې فکر کې دي چې وره د دوی جنت ته به ورشي خو مور وره ده خور وره ده د څونه چې هر کور کې فرشتي دي خويندې مېندې د منګو تیتا فرشتي دي ام دا ورونه ته چې د خويندې په کور کې دي کور کال کاله یو خو جامې اڅه ورته برابر نکي نارینه نه چې ټول نه ممکن ده بیا د افغانستان تقریبا یو نیم دوه میلیونه شهیدان موږ درلودل په هر نامه چې شهید شول یا که سرباز و یا پولیس و یا مجاهد و یا طالب و یا هر څوک چې و بالاخره بیگناه دغه شهیدان شول ټول لاړل شهیدان شول ولې دا چې شهیدان شول
فکر کوم چې د ښاغلی پروین اړیکه کې کومه ستونزه رامنځته شوې. ښاغلی روحګل لطفا که تاسو دا راته ووایاست چې ناخوال تم تاسو یادونه درلوده چې تاسو خپله د یوه ارواپوهې په توګه په وطن کې ناخوالې تجربه کړلې، د هغه پس مو زده کړو ته توام ورکړه، اوس چې په هېواد بهر یې دلته هم لا هڅه مو روانه کړې چې افغانانو ته په هېواد کې بهر د فعالیتونو اجازه ورکړل شي او یا د دې ځای تاسو فعالیتونه ماسر تمام شي تر څو هغه افغان نجونې چې په هېواد کې له ستونزو ننګونو ناخوالو سره مخ دي هغه له دغه حالت راووځي. د مخه آغلی پروین دې ته اشاره درلوده چې یعنی یو ډول دوی د اقتصادي فعالیتونو څخه ممانعت شوي دي، زه فکر نه کوم چې یوازې آغلی پروین به دغه ستونزې سره مخ وي، هلته په ټولنه کې زرګونه افغان میرمنې نجونې دي چې دوی پخوا اقتصادي فعالیتونه درلودل، له کورنۍ د باندې کار ترسره کوه او کورنۍ ته د نفقې یوازینی منبع دوی وه. د دغو ستونزو د حل لپاره ستاسو فکر څه دی چې کومه تګلار ورته وسنجول شي یا کوم برنامه ورته په پلان شي یا په کوم کار باندې داسې تمرکز وشي چې حداقل نجونې وشي کولی یا ښځې وشي کولی چې هغه خپل اقتصادي چارې چې په شلو تیرو شلو کلونو کې درلودې ترسره کولی هغو ته په یو ډول لاسرسی پیدا کړي. بله
مننه ستاسو د سوال څخه، چون وخت دونه ډیر نه خبرې خونو ډیرې دي، بیا په خصوص زه ډیر لرم لکه نور شیزی هم په جام کې موږ شیزی خونو ډیر څه د ویلو هم لرو. زه به داسې خپل د ستاسو د سوال لپاره د خپل بحث شروع کوم چې ښځه زه پر مور خورو لور باندې نه ویشم، بلکې ښځه په مقابل کې خو نو نارینه پلار زویو همسرو د پلار زوی دي، مګر زه بشري ټولنه په انساني جنسیت باندې بترختن کوم یا وینم چې ښځه د نیمایی د ټولنې د نیمایی لوړ ده. په دې خاطر دا علمي تحقیقاتو ثابت کړی ده چې د ښځې عمر تر نارینه تر عمر اوږدی. دا هر کال ساینسي مجلې خپریږي په دې هکله تحقیقات شوي دي. یو علت دا چې ښځه عمر دا لوی تحقیقاتي علمي موضوع ده، بل زموږ په جنگي ټولنه کې نارینه چون د جنگ د تاثیراتو او لاندې سوي دي، ښځې باوجود چې هم تلفات ورکړي دي مګر ښځه مسؤوله د خپل کورنۍ پاتې سوې ده. بنان ښځه یو انسان ده، انساني حقوق په ټولنه کې لري. زه د پروینې خور په دې ټکي باندې راځم چې دا او هم نور خوندي په مطبوعاتو کې داسې نظر وکړي چې زه کار ته پرې نه شول سلم. دا د حاکمیت رسمي دریز نه دي. که افراد او اشخاص راځي بعضې فکرونه ټولنې سره شریکوي، د مذهبي سرقه ورکوي او خپل نظر شخصي وړاندې کوي چې ښځه مثلا په کور کې او خپل دلایل ورته لري، مګر رسمي دریز د اوسني حاکمیت
آغله ذکریات اصو با پاومی پا زین ولایتونو که پا افغانستان که مو شایدان یو چلا هم انجون خوانزوی تا نپری خول که ده مکتب دروازه پرمخ ترل شوی دی یعنی پا طولا که لغا دره یومی اشراپ دی خواه یا دومی اشراپ دی خواه محدودیتون نسبت پا خواه تا وضع شوی دی. لند مثال آغله پروین دورانی چه پا ولسی جرگه که ده خلق و اساز و دی فایلتون درلود نن پا کور ناست دا تا خپل اقتصادی وضعیت خوالی لپاره چه کم شخصی به تجارت یا بزنس درلود هغه تم لاسرسی نه لري. یعنی که د افرادو فکر وي یا په ټوله کې عمومي د حاکم نظام فکر وي خو دغه فکر سبب شوی چې ډېرې ښځې په کور کینی له خپلو حقونو څخه محروم شي. ما هدف دا دی چې په ټوله کې د وضعیت د ښه والي لپاره په ټولیز ډول یعنی د ټولو افغان مېرمنو لپاره داسې څه یوه تګلاره سړی په پام کې ونیسي چې د هغه په اساس پر مخ لاړ شي او وشي کولی چې د نجونو ښځو په ژوند کې بدلون رامنځته کړي.
د شزو په ژوند کې بدلون زغه دغه ټکی تر اتلم او په دې چې ترغو چې یو مسله توضیح نه کې بیا د هلا ری وې بنان فکر نه کوم چې دا یو تسوس سره ولې زما هدف دا دی چې زموږ ټولنه څلوېش کاله ښکېل ده په جنگ کې او اوس کې دا درې دوه نیمې میاشتې یو لوی تحول راغلی او ټول نظام سیستم برهم مدرهم سوی دی. اوس باید دا بیرته راټول کړل سي. زموږ ستاسې د رسانو د هر آګاه شخصیتو په توسط سره چې بیرته هغه بیرته خپل پر پښو باندې اهداف بیرته ورته وکولای سي چې وټاکي. اوس پارلمان نشته نو زما د پارلمان غړي څه شي غواړي؟ شخصي فکر نه کوم چې د دې شخصي دوکان چې یا تجارت چې کړی وو هغه ته ممانعت همدا مګر د جنگ څخه بیره نه پیژندل ګلوي د اوسني حالت دا واقعا داسې یو معضله ده. موږ د دې لپاره که د نړۍ تجربې خپلې نه کړو د آلمان دوهم جهاني جنگ څخه وروسته دوی په وچه ډوډۍ نه وه ماړه او دوی به د کثافاتو څخه ډوډۍ ټولول خوړل بې او لاسونه یې رابړولي وه د خپل مملکت د جوړونې لپاره. افغان ملت څلوېښت کاله خدای مکړه دا به یو توهینامیزه کلمه یې چې دا نه استعمالومه د جهان په پروژهیي شکل باندې دوی په ډېرو روپیو مخته کړله. اوس چې هغه نشته نو خو طبعا اقتصاد پر مځکه لوېدلی دی او جنګي حالت دی. موږ هر فرد باید د پولیس وظیفه اجرا کړو. هر ښځه هر نارینه د کورنۍ څخه باید موږ خپل د حفاظت دپاره د امنیت دپاره موږ خپله تفکر باید ولرو او دا تفکر باید د مقاماتو سره په ډېر اخلاص سره شریکه کړو چې موږ وکولای سو یو ځای داسې کار وکړو چې زه سبا بیرته د پارلمان خاوند سم بیرته د خپل ملي اردو د پولیسو د امنیت خاوند سم ښځه بیرته وکولای سي معلمه وزیره او بالاخره ټولنې ته د هغه چوکاټ په شکل چې کلتور او د دې مذهبي ارزښو ورته ټاکلې دي خپل حرکات تنظیم کی. د دې څخه ناګزیري زموږ ستاسي نهضتونه په دغه مسله باندې د بین تللي دي. د ښځې پر مسله باندې ما باندې راغلې ده. مهمه دا ده چې زه ښځه څه مسؤلیت په مقابل کې د دغه سي اعمالو لرم. زه خپل کورنۍ کې څنګه لرم په راتلونکي کې څه لرم. نو ستاسي جواب سوال ته داسې زه کولای شم چې خپل نظر وړاندې کړم چې دلته موږ باید په اوله مرحله کې ښځې خپل د کورنۍ خپل د اولاد خپل د مسؤلیت پر غاړه واخلو او وکولای سو خپل ستونزې په ډېر اخلاص ډول وکولای سو ټولنې ته توضیح کړو. مکتبونه باید خلاص شي. د دې لپاره کمپاین وکړو. تظاهر کول او څو شعار ورکول ما نه خلاصي او نه نړۍ رابلل چې ال ما خلاص کده دي البته چې د نړۍ مصنوعي پروژې موږ په دې شل کالو کې ولیدلې. زه باید خپل خواستې د مرجع او د طریقې څخه وړاندې کوم و ټولنې ته و جامعې ته هم نظر را سره پیدا کوم. زما حق انساني حق قانون را کړی، قرآن را کړی دی، هیڅ څوک نشي را ساکستای. اما زما آگاهی کولای شي ما زما حق ته ورسی، زما صبر او سلو هم پوهنه کولای شي چې ما و حق ته ورسی. نه تنها زه را حق خواهند نه، بلکه زما نارینه هیڅ را خواهند نه دی. زما ماشومان حقونه نه لري. هغه نه غواړي چې دوی ووژل شي، مګر وژل کیږي. د دوی د ژوند حق اخیستل کیږي، د دوی د کار حق اخیستل کیږي. موږ دې ته د باید کار وکړو، اساسي کار وکړو، نه دا چې ښځه هلته دوه شعاره پورته کړي چې ما حق.
مننه کور مو ودان اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا د مخکخو خزو پروګرام د کوربه مو مجیب حبیب سایما. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمیره ده 00202212 6401. په همدغه شمیره باندې تاسو کولای شئ په واتساپ هم موږ ته زنګ راووهئ. له اغلی روح ګل افغان زکریا په جرمنی کې د سیاسي چارو کارپوه او ارواپوه، او همدارنګ له اغلی پروین دورانی په تیر نظام کې د ولسي جرګې د خلکو استازې، کولای شي چې د ښځو د فعالیتونو په تړاو او همدارنګ مشخصا د دوی د فعالیتونو په تړاو ترې پوښتنې ولري، او دوی به ستاسو سوالونه ځواب کړي. یو اوریدونکی لرو. سلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې؟ اړیکه پریش ولا امکان می تخنیکی اشاره کوي چې اړیکه بل هم لرو. بل سلام علیکم.
سلامونه جوړ په خیر، تازه تکړه هیلمند مچ تاسو او قدرمن ملما او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو بارا ته روغ او جوړ او صحت په جامو کې.
مهربانی ورور، څوک لکم ځای سره خبرې کوي؟ کومه خاصه یا ځانګړې پښتنه لا اغلی روح ګل افغان او یا لا اغلی پروین دورانی سره کلری؟ مهربانی.
مننه خو خو سی زبره شمه لمړی تفسیره به کوم. دا چې خزه هم قران شریف کې راغلی چې نارینه سره برابر حق لري، او همدارنګه که خزه نه وینو د څه فکر وکنو زموږ ژوند لخ زموږ د افغانانو ژوندونه په خطرو کې وي. ځکه راځم اصولان مثالونه درکوم چې زموږ دغه خورګانې میندې خويندې دي چې په شفخانو کې زموږ سیاسر لپاره صحیح خدمات وړاندې کوي، او همدارنګه یو مهمه خبره برله دا ده چې په محبسونو کې ځینې خزی باندیان لرو کنه کاغه د افغانستان هر مابس وی. دلته هم د باندیان لپاره یو ځانګړي پولیسه پکار ده چې هغه په دنده وګمارل شي. نو سمره چې وای خزو لپاره ونده په بوسنی جامعه کې او چې کوم پخوانی نظام او سمارتي نظام ده ټولو کې باید ونده ورکړل شي. ستاسو قدرمنې ملمانې یو دوه پښتنې لرما کراته وخرا کوي د دوه پښتنې په مطرح.
مهرباني شه.
مننه خو خو سی لمړی پښتنه مې دا د ستاسو قدرمنې ملمنین نه خوشاله شوم چې موږ په افغانستان کې هم داسې پیاوړې خزې لرو. پښتنه مې دا ده چې دوی خزو لپاره په دې نوي نظام کې کوم لاسرونه لري او کنه لري، کوم لاسرونه کړي کنه. او دومره پښتنه مې دا ده چې زموږ ګڼ شمیر خزې اوس فی الحال کنه سلورم میاش ده بېما شکار کوي، کاغه مامورین دي، استادان دي، کاغه ډاکټران دي. دوی د اماراتو مشرانو سره د دغه په اړه خبرې کړي او کنې دي کړي، او کاغه لري په پام سره دی قتل او تا کوم زړه خواله لري چور سره
وکړي. مې یادښت کړي کور مو ودان. تاسو پښتنه ته ډیره اغلی پروین دورانی ته چې په ولسی جرګه کې د خلکو اساس و راځي کیږي، فکر کوم ته ډیره دوی جواب وویل ورته چې په ځنی محدودیتونو سبب شوی چاته دوی خپل نشي کولای خپل خونو ته لاسرسي پیدا کړي. خیر را بو شو دوی ته ته وو په پښتو چې څه جواب لري اغلی دورانی. تاسو د دغه اوریدونکو پښتنه واورید اتمن نو څه ورته ویل لري؟
بله، زما احترامات او سلامونه وروره. مننه له سوال نه دی تاسو سوال وکړ که اشتباه ونه کړم چې تاسو په دې د اماراتو په حکومت کې څه لاسته راوړنې لرئ که نه؟
متاسفانه هیڅ هم نه لرم، زه د خپل کورنۍ ته اولاد ته هم هیڅ نه لرم، په دې چې زه په کور ناسته یم، په کور کې به نو زه څه وکړم وخت چې زه ونسم کولی خپل غږ پورته کړم، زه ونسم کولی وظیفه ولرم، زه ونسم کولی کار وکړم، بیرون ووزم. دنیا ته دا ثابت کم اوم چې زما ورونه دي طالبان دي، د وطن دي، او مونږ سره بد چلند نه کوي، او کیدلی شي چې همدلته خپل په وطن کې مونږ اواره نه شو، بیچاره نه شو، د پردیو ملکو مزدوران نه شو، همدې خپل وطن کې دغه کله چې خدای مغز چې ماته راکړی دي، زه په سیاست کښې ډېر وارده یم تر خپل حده پورې، او په تجارت کښې خدای یو ډېر
اقتصاد برخه کې تجربه لري کنه، دغه حق ته د رسیدو لپاره مثلا څه کول پکار دي؟ بله، د حق ته د رسیدو لپاره
د حق ته رسیدو د پاره اوس فعلاً ما سکوت کړی ده، هیڅ هم نسم ویلی، هیڅ هم نسم کولی، په دې چې ډارېږم، واقعیت درته وایم، ډارېږم، هیڅ هم نه کوم، نسم کولی، بس د دې لپاره چې ژوندی پاتې شم باید خپل غږ خفت.
یعنی د زرګونه افغان مېرمنو غږ چې تاسو په ولسي جرګه کې وی، او له هغه مایکروفون مو نړۍ ته خبرې کولې، د افغان مېرمنو ستونزې، ناخوالې، ننګونې مو ورته بیانولې تر څو د حل لاره ورته پیدا شي. نن دغه غږ او دغه مایکروفون خفه شوی تاسو په خبر، نو د څوک مسؤلیت لري د ده په قبال کې چې باید دغه غږ واورېدل شي، دغه ستونزې بیان شي، او حداقل چې اوس تاسو ته فرصت درکړل شوی، لطفا که په دې خبرې وکړئ چې واقعا کومې نورې ستونزې چې د افغان نجونې ګالي، مېرمنې ورسره مخ دي، په ټولنه کې کومې لاسته راوړنې له لاسه ورکړي دي، په دې لطفا که یو څه توضیحات ورکړئ.
زه که په دې فکر کې ووسم چې لکه څو ځلې، یعنې واقعیت درته وایم، څو ځلې یو وارې نه لاړلم، ولې هېچا نه دي راسره لیدلي، حتی نوم به نه اخلم، یو وزارت خو وزیر راته وویلي، وزیر اول دا کوی موږ ښځو سره اصلا نه وینو، مالشه کې نه وینو، کور د ودان زه هم نه درسره ګورم. اما دا فکر مفکوره چې دوی لري دا د دوی خپل نه ده. زه مطمئنه یم چې طالبان هغه د شل کاله مخکې طالبان نه دي. باید دنیا سره سیالي وکړي، ایران، پاکستان، شاوخوا ده دي، موږ همسایګان مسلمانان دي، عربستان، زه وواري عربستان ته تللی یم، یو وارې اشرف غني سره تللی یم سفر ته د عربستان، ولې هلته ما لیدلي ټولې ښځې وظیفې لري، درېوري کوي، کار کوي، اسلامي ملک ده، ولې اسلامي حجاب هم لري. مونږ او تاسې باید د خپلو طالبو ورونو ته ووایو چې ښځې د اجتماع یو رکن ده، یو نیمه بدنه د ژوند ده. که ته په کور کې یوه ورځ ښځه ونه لرې، خور ونه لرې، مور ونه لرې، ښځه دې نه وي، باور وکړي دا خو تنها ښځه دې ته نه دي جوړه شوې چې تاته فقط کالي پرېوي، خدمات درکړي، تاته اولاد وزي کوي، تاته مثلا په کور کې دیګ وکړي. یو نیم میلیون ما ته اشتره دا خبر کوله، یو نیم تر دو میلیونه موږ شهیدان لرو، ولو چې په هر نامه شهید شوي دي، شهیدان لرو، هغه ښځې لري، هغه اولاد لري، چې د هغه له جملې نه زه هم یوه یم. زه د یو سرطبیب لور یم، د ډاکټر لور یم، چې زه پیدا شوی یم، په جنګ کې پیدا شوی یم، زما پلار د نجیب په وخت کې ادام شوی ده، زما ماما ادام شوی ده، زما تره ادام شوی، زما نیکه ادام شوی. آیا دا فامیلې د ده ښځه، د ده مثلا د ده لور چې زه لور یم، زه لورګانې تېرې پاتې شوي، موږ په یتیمۍ غټ شوي، د ما مور کونډه پاتې شوې، ډېره ځوانه کونډه شوې، لکه ما غوندې په زرهاو نور، د موږ ګناه څه شی ده چې باید موږ په کور کې خفک شو، موږ په کور کې پاتې شو؟
زه تنا د خپل ځان نه وایم، که د خپل ځان لپاره تنا یې خو زه کور تور کښېنم، فقط چادر یې ماغوندم یا تور حجاب واغوندم.
آغلی پروین، د کور د پاتې کېدو تر څنګ چې دوی یوازې د تحریم په برخه کې تاسو ورته تمرکز درلود چې سبب شوي په کور پاتې شي، تعلیم او تجارت تر لاسرسی ونه لري، خو موږ ځینې راپورونه ترلاسه کړي دي چې په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدمات کم شوي دي، اقتصادي ستونزو کې مثلا د اقتصادي ستونزې په لرو پرتو سیمو کې ډېرې شوې دي، ښځې نورو خپل حقونو ته لاسرسی نه لري لکه محاکمو دغه مسایل. خو تر دې دمه موږ باید د هم یادونه وکړو چې طالبانو په دې تړاو څرګندونې نه دي کړي او د چې خبرې یک طرفه واقع نه شي. زه باید دا یاد کړم چې په هغه لرو پرتو سیمو کې چې موږ راپورونه پرې درلودل چې ښځې نشي کولای روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري او یا هم دوی له خپلو نورو حقونو لکه محاکمو بې برخې شوي دي، دغه مسایل مو پخوا له طالبانو سره شریک کړي دي او دوی ویلي چې د ستونزې د حل په برخه کې کار کیږي او دغه چې د نړۍ مرستې پر دوی باندې شوي یا د افغانستان پانګه بهر کنګل شوې ده، دغه د ځینو اقتصادي ستونزو سبب شوې چې په ځینو سیمو کې ښځې له محرومیتونو سره مخ شي. خو په ټوله کې که تاسو خبرې وکړئ، په کلیو بانډو کې ښځې پرته له دې چې له زده کړو به محرومه شوې دي، دوی نور څه ستونزې لري؟ په فکر کوم اکثرا ښځې په کلو بانډو کې په شاقه کارونو مصروفې دي، بڼوالي کوي او همدارنګه د روغتیایي مسایلو ستونزه یاده شوه. د دې تر څنګ نور کوم مسایل دي چې تاسو د یوې ښځې په صفت، د یوې چا په صفت چې د هغوی استاسو وي کلونه او کلونه په ولسي جرګه کې، د هغوی ستونزې تاسو سره شریکې شوي دي؟ څه وې ستونزې او څومره اوس ډېرې شوي دي؟
هو د ښځو په افغانستان کې کله ته وایم نه تنها دا اوس شاید ستونزې د ښځو سابق که اویا فیصده یا شپېته فیصده اوس سل فیصده شوي دي، اما دا چې موږ باید په اسلامي چوکاټ کې ښځې ته هغه احترام هغه عزت چې د اسلام په برخه کې ورکړل شوی په هیڅ قانون د دنیا کې نه ده ورکړل شوی. راځئ موږ او تاسې د خدای تعالی په قانون کې چې قرآن ده د هغه له روی ښځې ته حق او حقوق ورکړو، ښځه پرېږدو اجازه ورکړو چې د په یو کور کې که مثلا درې نارینه دي، یو پلار ده دوه درې زامن لري، هغه پنځه شپږ لورګانې ښځه لري، پنځه شپږ لورګانې لري، د نان نفوس د ښځو زیاتره د نظر په نارینه وو تعمیم هم نه ده چې نه اته څلوېښت یا نه څلوېښت نارینه دي، یو پنځوس یا دوه پنځوس فیصده ښځې دي په جهان کې. دا شاید تاسو هم ثابته شوي او دا د باندې پوه شئ، مخصوصا په افغانستان کې په دې چې موږ ډېر شهیدان نارینه ورکړي دي. ښه دا ده چې ښځه لاړه شي په خپل اسلامي چوکاټ کې معلمي وکړي، مثلا ډاکټر یې ډاکټري وکړي، په پولیسو بخش کې لاړه شي، په هر بخش کې لاړه شي، په قضا بخش کې لاړه شي، خپل کار وکړي، او یو څلور روپۍ چې نارینه راوړي کور ته، دوه روپۍ ښځه هم راوړي خپل کور ته، هغه چې یتیمداره ده اوس څه وکړي، چیرې لاړه شي؟ یاره تاسې بېګا خبر یاستئ که نه یاستئ، په جنوب خواته ده کابل د جنوب منطقې کې یو فامیل اته نفره ماشومان مړه شوي دي، له ولږې مړه شوي دي. یعنی دا به د موږ او تاسې باندې د خدای قهر اواله نه شي.
راپورونه موجود و، پرون راپورونه خپاره شول چې په کابل کې د سپیښه رامنځته شوې چې د لوږې له امله اته ماشومان مړه شوي دي، خو تر دمه رسمي سرچینو دا مسله نه ده تایید کړې. مننه له تاسو آغلی پروین، وروسته به بیا هم په خپرونه کې خبرې پرې وکړو د ښځو په حقونو باندې. دوستانو، تاسو ازادي راډیو اورئ، دغه خبرونه ښځو ته ځانګړې شوې د مخکښو ښځو پروګرام دی او تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمیره ده 00202-21-12-46-01 او همدا مو د واتس اپ شمیره هم ده اړیکه ونیسئ. د اړیکې بله شمیره ده 00202212 15 01. اوس به اغلې یو اوریدونکی لرو، بیا به له اغلې زکریا سره خبرې وکړو. بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ساری په خیر یا؟
سلامونه، مهرباني. څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
رحیم الله، احمدی رحیمن ولایت څخه. احمدی صاحب، ښه راغلاست. خپرونې ته د میلمنو کومه ځانګړې پوښتنه لرئ؟ لطفا مطرح یې کړئ. دا میلمنو څخه مو دغه پوښتنه ده چې څو مرمخ کې په تیر نظام کې که ستاسو یاد یې چې په دغه رسنۍ د لارې مجاورې دل چې خلکو خپل ایالونه بخښل کوم چې په تیر نظام کې مړه سوي وه. او کوم نظام چې اوس راغلی دی په دې کې هغه د دوی ایالونه خوندي سوله، نو دوی څنګه د حقونو نارې وهي؟
مننه کور والا، په خیر اوسئ. ستاسو پوښتنې ته به رحیم الله ځواب درکړل شي. اغلی روحګل، که تاسو د دغه اوریدونکي پوښتنې ته ځواب ووایئ چې دوی ویل چې یعنی سر یعنی په امن کې شو، پخوا نامنی وه او خلک له ستونزو سره مخ وو، وژل کېدل، جګړه وه، اوس خو تاسو سره له دې چې امنیتي وضعیت ښه شوی دی، خلک په امن کې دي، نو بیا هم یوازې حقونه په امنیت باندې محدودیږي که څه؟
خپل نیک هیلې سلامونه ورته وړاندې کوم. عمر دې اوږد شه، په تحفظ کې د خدای تعالی ووسی. زه به داسې لنډه خبره ورته وکړم چې محترم او ښاغلی رحیم الله خان صاحب، دا جنگ زما استانو دا د ابر قدرتونو پروژې وې او دې ادامه به هم لري که مختلف عنوانو لاندې ما او تا به وژنې. د قدرت جزیرې راته جوړولې، سلاوی مهمات په لاس ورکول، مرکزی حکومت ضعیفه ساته، نه تنها هغه بلکې ښځې د نارینه په مقابل کې هم دروله په تعصب سره، او پروژې حقونه یې ورته راوستلي وو مصنوعي. وخت چې دوی ولاړل هغه د ځان سره یوړ.